سلامت باشی برادر.
قبول تشکر میکنم. سلامتش باشی.
تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید و اکنون با نوری است. نوری باشه، سلام و خوش آمدید.
بله مصطفی صدیقی، تاسو ستړي مشه یو بل خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې په فاریاب کې د دولت وسله والو مخالفانو پر ضد د افغان حکومت د وسله افغان حکومت د امنیتي ځواکونو د روانو عملیاتو په اړه د سیمه ایزو چارواکو د وروستۍ څرګندونو له حاله مخبرو. د بدخشان ولایت د وردوج د پیښې په اړه چې ویل کیږي د پولیس وسله والو طالبانو ته اوښتي و، دا یوه دسیسه وه. هم د امنیتي چارواکو له څرګندونو مخبرو. مخکې دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، سید کمال شاه عارف ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. افغان چارواکي وایي په فاریاب کې د وسلوال مخالفینو پر ضد عملیات د دولتي ځواکونو په مشرۍ پر مخ وړل کیږي. د بدخشان سیمې چارواکي وایي تر سلو زیات سرتیري چې وسلوال طالبانو نیولي و بیرته خوشي کړي دي. او په پاکستان کې د امریکا سفارت یو سیمیز کارکوونکی په ډزو وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي چې په فاریاب کې د وسلوال مخالفینو پر ضد روان عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر سلطان فیضی تاییدوي چې د فاریاب په روانو پوځي عملیاتو کې د ولسی پاتون ځواکونه د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو نوموړی ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم کوي. په فاریاب ولایت کې د وسلوال مخالفینو پر ضد پوځي عملیات د جمعې په ورځ پیل شول. شاغلی فیضی همدارس په نږدې راتلونکي کې له حکومت سره د یو شمیر وسلوال طالبانو د یو ځای کېدو خبر ورکړ، خو ده د یادونه هم وکړه چې د سولې دا بهیر یوازې د افغان طالبان لپاره دی او په فریاد کې ډیره بهرني وسلوال به یوازې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وځپل سي. د بدخشان ولایت چارواکي په وردوج ولسوالۍ کې د دولتي سرتیرو د تسلیمۍ او خوشي کېدو د قضیې تر شا د یوې دسیسې خبر ورکوي. چارواکو پرون خبر ورکړ چې د دې ولسوالۍ په تیرګران سیمه کې له سلو زیات پولیس له طالبانو سره یوځای سوي، خو پرون یک شنبه د چارواکو له طالبانو لخوا د اسیرو سرتیرو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د بدخشان مرستیال والي ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل د تیرګران پوسټه چې د ولسوالۍ په 40 کیلومتره کې پرته ده کافي سرتیري مهمات او اکمالات لودل. در شاغلی بیدار پویناسی مویز پولیس چی ده قماندان جلال پنوم ده جمعیت اسلامی تنظیم آروان قماندان مشاری کوی طالبانو تا تسلیم سوی چی ده کار ده ملی پولیس و روحیات هم کم زوری کرل.
اول قماندان جلال شپک دیش نفر سر تسلیم شن او ده سرحجی پولیس و امی پولیس و پروهیمان منفی تاثیر وکی اول تا قماندان جلال ده که وقتی زلو مرواچه و خلی صلاحی هم نکه.
د راپورونو له مخې د پوستې د تسلیمولو یو شرط دا و چې پولیس به نه وژل کیږي او د شاغلي بیدار پوینا همداسې وسول. بدخشان ولایت د فاریاب تر څنګ د هیواد په شمال کې د وسلوالو د حملو مهم ډګر دی چې ویل کیږي بهرنیان هم پکښې ګډون لري. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دیسلا ولسوالۍ کې د غیر مسؤوله وسلوالو ترمنځ نښته کې د لږ 12 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې سلا ولسوالۍ امنیه قمندان ګلستان ازادي راډیو ټول چې په دغه نشته کې چې تیر شپه په یو واده کې رامنځته شو شپږ تنه نور ټپیان شول. د هغه په خبره اکثره وژل سوي ولسی وګړي دي، خو د دې سلا ولسوالۍ د پراختیا شورا رئیس حاجی رحم خدار تلفات شمیر لول شي او وایي چې په دې نشته کې 15 کسان وژل سوي دي. لسمی د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې په دغه ولسوالۍ کې لدې مخکې هم د غیر مسؤوله وسلوالو ترمنځ خونړۍ نشته سوي دي. د هرات والی له سلمہ بند څخه د اوبو اخستلو د پیل خبر ورکوي. محمد آصف رحیمی وای د سلمہ بند اوبو له اصلي زیرمه څخه د اوبو اخستل پرون د دې بند دروازې له تړلو سره سم پیل سو. د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې د سلمہ بند پروژه چې په 1918 میلادي کال کې د هند په مرسته پیل شوی و، د سردار محمد داوود خان د جمهوریت ریاست د دورې لخوا له مهمو پروژو څخه و، خو د دله وجل کېدو وروسته د بدلونونو له وجې تر اوسه ځنډیدلې و. د هرات والی شاغلی رحیمی په خپل فیسبوک پاڼه کې وایي د سلمہ بند رغونې پروژه له 40 کلونو انتظار وروسته د افغان او هندي انجنیرانو په هڅو په بریالیتوب سره بشپړ شو. بیا هم ښه راغلاست. په پاکستان کې د امریکا سفارت یو سیمیز کارکونکی د وسلوال کسانو لخوا وژل سوی دی. د وژل سوي کس نوم اقبال بیګ ښودل سوی. ویل کېږي چې بیګ د امریکا په سفارت کې د مخدره موادو ضد څانګې کارکونکی و. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو پر نوموړي پرون سهار وختي په خپل کور کې ډزې کړې او ویشتلی دی. د چارواکو وینا د دې وژنې د عواملو په اړه چې د نوموړي د کور وسلوال غلا، فرقي تشدد او افراطیت کېدای سي، تحقیقات پیل سوي دي. ویل کېږي چې اقبال بیګ اسماعیلیه شیعه و. وسلوالو په 13 مارچ میاشت کې په کراچي ښار کې د اسماعیلیه مذهب شاوخوا 15 پیروان ووژل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت، تروریزم او فرقي تشدد د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځني ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه. ظریف په کویت کې د ایران په سفارت کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې هر هغه تهدید چې یوه هیواد ته متوجه وي هغه ټولو ته دی، او زیاته کړه چې هیڅ یو هیواد د نورو له مرستې پرته سیمیزې ستونزې نسي هوارولی. وروسته له هغې چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه لاسلیک سوه، دا د سیمې هیوادونو ته د دغه موافقې په اړه چې اندېښنه یې څرګنده کړې د ظریف لومړنی سفر دی. دوی اندېښنه لري چې دا به په سیمه کې د شیعه مذهب ایران نفوذ پراخ کړي. تهران د یو شمېر هیوادونو لکه عراق، سوریه، لبنان، یمن او بحرین په کورنیو چارو کې په مداخله تورن دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له کویت وروسته قطر ته ولاړ او په پام کې ده چې نوموړی به له عراق څخه هم کتنه وکړي. ناټو وایي د اسلامي دولت او د کوردستان د کارګرانو ګوند پر وسلوالو د ترکیې د هوایي حملو په اړه به سبا سه شنبه بحث وکړي. دا غونډه یوازې څو ورځې وروسته له هغه په پام کې نیول کېږي چې ترکیې په ګاونډیو هیوادونو عراق او سوریه کې هوایي حملې پیل کړي. ناټو په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي، د ترکیې په غوښتنه په دې غونډه کې به په ناټو کې د دې تړون د ټولو 28 غړو هیوادونو سفیران ګډون وکړي. د ترکیې پوځ په تیرو دریو ورځو کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو بمباري کړې ده. همداراز ترکیې رسنوي پرون خبر ورکړ چې ترکیه الوتکو د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباري وکړه. او د اوکراین سرحدي پولیس وایي روسي پولیس د مهماتو د ویډک لارې موټر سره نیولې دي. د اوکراین د سرحدي ګارد ادارې پرون په یو بیان کې وویل تورن منلې ده چې د روسیې د پوز د راکټ او توپچی ځواک جګړندې. د اوکراین د سرحدي ګارد ویان وای تورن افسر د مهماتو د رسولو مسؤل چې د مهماتو د انتقال په وخت کې دوی ونیوه. د ایران د وبخشي د اوکراین سرحدي ځواکونو په همدې لارې کې د شنبه په ماښام یو بل کس هم ونیوه چې ځان یې د روس په لو بیلتون پالو جنگیالی بله. چارواکي وایي دواړو تورنو بې نشانه پوځي کالي اغوستي وو. د اوکراین د سرحدي ځواکونو چارواکي وایي دې ته ورته شاوخوا 200 موارد لیدلي چې په لاروی کې بار لاسي بمونه او د توغندوی او توپ د مرمۍ په ګډون مهمات پکښې انتقالېدل. د خبرونو پای.
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي به هم د خبرونو ولولې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر تاییدوي چې د فاریاب پر روانو پوځي عملیاتو کې د ولسي پاڅون ځواکونه د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو هغه ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز کوي.
در این عملیات که مشترکاً توسط ارگان‌های امنیتی کشور راه اندازی شده و دو درستیز افغانستان آقای جناب شهیم در رأس عملیات ها فعلا حضور دارند.
د بدخشان ولایت چارواکي په وردو جلوس ولای کې د دولتي سرتیرو د تسلیمي او خوشي کېدو د قضیې تر شا د یوې دسیسې خبر ورکوي.
اول کمانډان جلال له 18 نفرو سره تسلیم شول او دا د سرحدي پولیسو او امنیت پولیسو پر هغه باندې منفي تاثیر وکړي.
د حکومت اجرایه رئیس چې پرون په کونړ کې د ولایتي شورا د پخواني رئیس د فاتحې په مراسمو کې ګډون کړی و، هغه د هیواد یو رښتینی خدمتګار وباله.
دنیا حسن شهید چې یو ستر مجاهد با غیرت او با ایمان افغان او یو صادق خدمتگار دی د ملک او د وطن وو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام ستاسو د ورکو شو اعزانو د لټې پروګرام درته خپرو. د د ولسمشر د لومړي مرستیال سلاکار وایي په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د روانو عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. دا مقام همداراز د دې عملیاتو له پیل وروسته له دولت سره د سیمې د ګڼ شمېر وسلوالو مخالفینو د یوځای کېدو او د پوځي عملیاتو د دوام خبر هم ورکوي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار تاییدوي چې د فاریاب پر روانو پوځي عملیاتو کې د ولسي پاڅون ځواکونه د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو نوموړی ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. له دې مخکې ویل شوي و چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته وفادارو ملیشه ځواکونو په فاریاب کې عملیات پیل کړي دي. د ښاغلي دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادۍ راډیو ته وویل د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم د جګړې د ډګر مشري کوي. په دې عملیاتو کې چې د هیواد د امنیتي ارګانونو، د ملي دفاع او د کورنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت ادارې لخوا په ګډه پیل شوي، د عملیاتو په سر کې لوی درستیز ښاغلی شهیم حضور لري. او زه تاسو ته ویلی شم چې افغان امنیتي ځواکونه په فاریاب کې ډېر برلاسي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم تیرونی وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړ چې که ورانکاری ته دوام ورکړي نو په دې ولایت کې به پوځي عملیات پیل کړي. دا عملیات نږدې درې ورځې مخکې د جمعې په ورځ پیل شول. د فاریاب ولایت اړوندې سیمې سږکال پسرلی د جګړو د موسم له پیل سره سم ناامنې شوې. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره رسمي خبرې اترې پیل کړي، په تیرو څو اونیو کې په فاریاب کې خونړۍ حملې پیل شوې چې زیات شمیر ملکی او پوځي افغانان په کیمره او ټاپیان شول. د اکثرو دې حملو مسولیت وسلوالو طالبانو منلای دی، خو ښاغلي فیضی له حکومت سره د همدې طالبانو د یو ځای کېدو د بهیر د پیل خبر ورکړ. تر اوسه له 200 زیاتو کسانو په بیلابیلو سیمو کې چمتووالی ښودلی چې له حکومت سره یو ځای شي. دا موضوع د ملي وحدت د حکومت د خورا زیاتې پاملرنې وړ ګرځېدلې. که دا ګام په فاریاب کې چې اوس مهال ناامنه دی پورته شي، د خلکو لپاره دا یوه ډېره مهمه مسله ده. خو ښاغلي فیضی دا یادونه هم وکړه چې د سولې دا بهیر یوازې د افغان طالبانو لپاره دی او د فاریاب په بیلابیلو سیمو کې ډېره بهرني وسلوال به د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وځپل شي. وسلوالو طالبانو د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
د فاریاب ولایت تر څنګ دغه راز د بدخشان ولایت هم په وروستیو کې د ناامنیو د زیاتوالي شاهد و. د بدخشان ولایت چارواکي په وردو جلسوالۍ کې د دولتي سرتیرو د تسلیمي او خوشي کېدو د قضیې تر شا د یوې دسیسې خبر ورکوي. د بدخشان مرستیال والي د پوستې سرتیرو ته د وسلو او مهماتو د نه رسېدو خبره ردوي. وایي هلته دومره اکمالات شوي وو چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې څو اونۍ مقاومت کولی شوی، خو ملي او سیمه ییز پولیس د یوې توطیې په نتیجه کې تسلیم شول. به هم احمد تکل.
د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د روان کال په پیل کې د ملي اردو د څه باندې دیر شو سرتیرو د اتلولۍ او د وسلوالو طالبانو لخوا د هغو د سرونو د غوڅېدو کیسه په ټول افغانستان کې خوله په خوله ګرځېده. خو له همدې ولایت څخه دا ځل د خیانت راپور ناراضي. د بدخشان سیمه ییزو چارواکو مخکې ویلي و چې د وردوج ولسوالۍ په تیرګران سیمه کې له سلو زیات پولیس له څلورو ورځو مقاومت وروسته وړمه شپه له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شول. خو پرون یک شنبه همدې چارواکو د طالبانو لخوا د اسیرو سرتیرو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د بدخشان مرستیال والي ګل محمد بیدار وایي د تیرګران پوسته چې سرتیری یې تسلیم او وروسته خوشي شول د ولسوالۍ په 40 کیلومتره واټن کې موقعیت لري. زیات شمیر سرتیری او په کافي اندازه مهمات او اکمالات یې درلودل.
سرحدي پولیس، امنیت پولیس او محلي پولیس موجود وو. دلته کافي اندازه غذایي مواد، اوبه، اسلحه، مهمات موجود وو. حتی تر درې میاشتو پورې دوی کولی شو چې جنګ وکړي. اما شل پولیس محلي دي، طالبانو سره یې مخکې روابط درلودل او د دې انتظار یې وایستی چې چېرته سخته ورځ راغله او وزنه د دې طالبانو خوا ته بنده شوه. دغه ارتباط موږ ته ګټه وکړي، بالاخره طالبانو په طرف ته ولاړ.
په وردوج ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو مشر قماندان جلال دی چې د چارواکو په وینا له طالبانو سره یې لاس درلود او د تیرګران د پوستې پولیس د ده په هڅونه تسلیم شول. ویل کېږي چې جلال د جمعیت اسلامي تنظیم له قماندانانو څخه دی. د بدخشان مرستیال والي ښاغلی بیدار وایي چې د جلال په مشرۍ د سیمه ایزو پولیسو تسلیمۍ د سرحدي پولیسو روحیات هم کمزوري کړل.
او دا دې سرحدي پولیسو او امنیت پولیسو پر هیمن منفي تاثیر وکړي. او تاسو قمندان جلال ته کومه څه ګل عمر واچو خالي صلاحي هم نه کوي ممکن پاینده کې ملای شي سرونځ طالبان دولت مقابل کې استفاده هم
د راپورونو له مخې د پوستې د تسلیمولو یو شرط دا و چې پولیس به نه وژل کیږي او د ښاغلي بیدار په وینا همداسې وشول. بدخشان ولایت د فاریاب ترڅنګ د هیواد په شمال کې د وسلوالو د حملو مهم ډګر دی چې ویل کېږي بهرنیان هم ګډون پکې لري.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صافه او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفه په یاد لري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو اوریدلای شي. نړیوال ورځپاڼو هم د بدخشان د وردوج د پیخي په اړه ځینې مطالب خبره کړې دي. پر دې او د افغانستان په اړه ځینې نورو موضوعاتو د نړیوال ورځپاڼو د وروستیو مطالبو غټه کې مللای بشیر دراوروي.
هندوستان ټایمز په خپل اخري غنه کې د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د ورستۍ پیښې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې طالبانو د پولیسو د یو مرکز کنټرول ترلاسه کړ او له درې ورځو نشته ورسته شاوخوا سل پولیس او سرحدي افسران طالبانو ته تسلیم شول. د هندوستان ټایمز په وینا دا له هغه ورسته د افغان ځواکونو طالبانو ته لویه تسلیمي ده چې امریکایي ځواکونه او د ناټو جنگي ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسید. د ورځپاڼې په وینا د پولیسو د دغه مرکز د لاسه ورکولو وروسته د بدخشان په وردوج کې چې د نورو ځایو په پرتله آرام ګڼل کېدی افغان ځواکونه له ستونزو سره مخامخ دي. په وردوج ولسوالۍ کې د پولیسو دې مرکز ته د رسیدو لپاره خلک له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې د بارانونو له کبله سړکونه خراب شوي دي. هندوستان ټایمز لیکي چې دا څرګنده نه ده چې ولې په دې مرکز کې د شته ځواکونو د مرستې لپاره نور ځواکونه ونه لېږل شول، خو د پیچلو او کژو درو له کبله هلته الوتکې نه سکشن نستای. هندوستان ټایمز د بدخشان د ولایتي شورا د رئیس عبدالناجی نظری لخلې لیکلي کله چې دا ځواکونه په وردوج کې تیر سه شنبه د مخالفینو له حملو سره مخامخ وو د هغوی د ملاتړ لپاره سیمې ته هیڅ ډول مرسته ونه لیږل شو او هغوی بل لار نه درلود او له طالبانو سره یو ځای شول. د یادونې وړ ده چې د بدخشان امنیتي چارواکو پروند طالبانو له بنده د دوغو ټولو سرتیرو دره خوشی کېدو خبر ورکړ. نیوز ویک خبرونه هم په خپل ورستي غاڼه کې د افغانستان په اړه یو پزړه پوری راپور خپور کړی دی او پکښې په افغانستان کې د نجونو لخوا د هلکانو د کالو پر اغوستلو تمرکز کړی دی. نیوز ویک لیکلی په لویدیځ کې شایع دا کار د جنسي هویت د څرګندونې لپاره وسی، خو په افغانستان کې دا کار د ټولنې فشار او ظلم ته د جواب ویلو ښکارندوی دی. د نیوز ویک په وینا د هلکانو په څیر کالي اغوستونکي نجونې ځینې وختونه کولای سي په ښوونځیو کې زده کړې وکړي، ورزش وکړي او حتی له کوره د باندې له خوندو سره د لارې مل سي او د کورنۍ لپاره له کوره د باندې ځینې کارونه وکړي. د نیوز ویک په وینا کې یو کورنۍ زوی نه لري، د هلکانو په څیر کالي اغوستونکي لورې په ټولنه کې د دوی د مقام لوړولو سبب ګرځي. نیوز ویک د ایونجلی چې نوم یې مینه دی په اړه لیکلي چې د هلکانو کالي اغوندي او په یو دکان کې کار کوي. د غنجلی بې وزلی اړستلې چې د هلکانو کالي واغوندي، خو دا مني چې په ژوند کې تر دې ښه شیان غواړي او غواړي یو انجلی وي او لکنجونې داسې عمل وکړي. د نیوز ویک په وینا د مینې دا حالت به ډیر دوام ونه کړي او په راتلونکي کې به خور د دې ځای ونیسي. خبرونه زیاتوي د ځینو کورنیو لپاره د هلکانو په څیر کالي اغوستونکي لور په ټولنه کې د ښه ځای درلودو په مقصد نه بلکې یوازې د اقتصادي لحاظ د ځان ژغورلو په خاطر وي. د نجونو اړ دي چې د بالغېدو عمر ته رسیدو وروسته بیرته د نجونو په څیر ژوند پیل کړي، واده وکړي او ښځه اوسي. نیوز ویک خبرونه د 15 کلنې افغان نجلۍ لخلې لیکلي چې خلک د نجونو په اړه بدې خبرې کوي، پر سرکونو پنجونو پسې ژغونه کوي. کله چې زه داسې شیان وینم نه غواړم یو انجلۍ اوسم، که هلک یم زما سره داسې چلند نه کوي. د افغانستان د پارلمان یو غړی ازیتا رفت چې د څلورو لوڼو مور ده او مشره لور یې د هلکانو په څیر کالي اغوندي، وایي چې د هلکانو په څیر کالي اغوستونکي نجونې په افغان ټولنه کې د ښځې د کم ګڼلو دود ته یو ځواب دی.
ازادي راډیو اوریده سهار 8 بجې او 40 دقیقې کېدونکې دي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چې پرونی په کونړ کې د ولایتي شورا د پخواني رئیس حاجی میا حسن وبخی عادل د فاتحې په مراسمو کې ګډون کړی و. هغه د هیواد یو رښتینی خدمتګار و. بالا حاجی میا حسن عادل د وسلوالو په ډزو وژل شوی و چې پرونی جنازه په اسدآباد کې خاورو ته وسپارل شوه. د هغه د جنازې په مراسمو کې په سلګونو کسانو ګډون کړی و. عبدالله دغه راز په خبرو کې حاجی میا حسن یو خپل نږدې ملګری و. بالا د ازادي راډیو سیمهییز خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله هم فاتحی او غم شریکی مراسمو کې ګډون وکړ. د کونړ والی وحید الله کلمزی راغلی پلاوی ته خراغلاست ویل او له اجرائیه رئیس یې مننه وکړه چې دوی سره یې ځان په غم کې شریک کړ.
د ملي وحدت حکومت اجرائیه ریاست رئیس جلال اتمام ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله سره د نورو ملګرو د کونړ د ولسونو د نوموړي د کورنۍ او د دې کونړ د ادارې سره د غم شریکۍ لپاره دلته تشریف راوړی. د دې څخه او د دې ملګرو نه ډیره مننه کوو، قدردانۍ کوو.
ډاکټر عبدالله عبدالله په خپلو خبرو کې وویل حاجی میا حسن عادل یو مجاهد او په وطن مین افغان و.
میا حسن شهید چې یو ستر مجاهد با غیرت او با ایمان افغان او یو صادق خدمتگار دی دغه ملک او د وطن و او د مشرقي او د افغانستان په سطح د افغانستان د دشمنانو لخوا په شهادت ورسید. دې ته جنت او بهشت بدین د خدای نه غواړو او د دوی د اقوامو ته کورنۍ ته د خدای نه صبر او د صبر او اجر استدعا کوو.
په ولسي جرګه کې د کونړ خلکو استازي مولوي شهزاده شاهد د حاجی میا حسن مړینه یو نه جبرانیدونکې ضایعه وبلله.
د حاجی صاحب میا حسن دغه مصیبت د کورنۍ مصیبت نه و، دا حقیقت دی چې د ټول کونړ د پاره یو مصیبت و، یو فاجعه و، یو نه جبرانیدونکې ضایعه و او ناڅاپي و او مظلومانه و، دردونکې و.
د حاجی میا حسن ورور او په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استازي حاجی سالم احمد صالح له اجرائیه رئیس او د حکومت له نورو مسؤلینو وغوښتل چې د ورور قاتلین ونیسي او په سزا یې ورسوي.
حکومت باندې آواز دی چې دغه ظالمان چې هر چا دا کار کړله دواړو محلي دارو ته د خپل خوانه کلکه غوښتنه ترې وکړه چې دغه ظالمان پیدا کړي او په مال د خپل سزا یې ورسوي.
خلک وایي د حاجی میا حسن عادل وژنه لومړی پیښه نه ده، بلکې له دې وړاندې د سولې شورا رئیس مولوی محمد هاشم منیب او نور مشران وژل شوي او د روژې په لومړیو کې دینی عالم مولوی ضیاءالرحمن الایار ټپي کړی شو. دوی له حکومت غواړي چې د قومي مشرانو او دینی عالمانو د ساتنې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له ټولو کورنیو غواړي چې د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي. د عامه روغتیا وزیر د څرګندونې پرون د کورنۍ د تنظیم په اړه د یوه دو ورځني سیمینار په پیل کې وکړې. د عامه روغتیا وزارت د ولایتونو یو شمېر رئیسان وایي له هم په ولایتونو کې میندې د ولایتونو ترمنځ وقفه نه مراعتوي او دې ستونزې د مور او ماشوم روغتیا اغېزمنه کړې ده. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحب په رپورټ کې.
د امیر روغتیا وزارت وایي د زیږون ترمنځ د وقفې نه مراتول په ماشومانو کې د خوارځواکۍ سوی شکل، د وینې د کمښت او ټیټ قد لامل ګرځي او باید د دې ستونزې هواري ته کار وشي. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یک شنبه په ورځ د همدې ستونزې د مخنیوي په هدف د سیمینار په پیل کې له ټولو کورنۍ وغوښتل ترڅو د ولادتونو ترمنځ واټن په پام کې ونیسي. خغلی فیروز وویل چې د زیږون ترمنځ د وقفې مراتول د مور او ماشوم روغتیا باوري کولای شي.
فاصله بین ولادتونو که تانوز متاسفانه
د ولادتونو ترمنځ واټن په خوشینۍ سره چې تر اوسه د بیلابیلو عواملو لکه کلچر، اجتماعي موضوعات او نور عواملو له امله نه مراتېږي. د ولادتونو ترمنځ واټن په پام کې نیولو ګټه داده چې میندې له ناوړه ولادي اختلالاتو څخه مخنیوي کولای شي.
لگی جلو گیری میشه.
نموری هم درنگ ویل چه ده ولادتونو تر مینز واتن کوله شی چه ده میندو مشمانو دملینی کچه کمکلی. دامی روختی وزارت ده معلوماتو پا اساس یا امور باید حدی قل ده دو کلونو لپارخ پل ماشوم تا شدی ورکلی. په عین حال کې د عامه روغتیا وزارت د ولایتي روغتونونو یو شمیر رئیسان وایي چې د یو شمیر ناوړو دودونو له وجې ډېری کورنۍ د ولادتونو ترمنځ واټن نه مراتوي. د اروزګان د عامه روغتیا رئیس ډاکټر خانغه میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې په ډېرو کورنیو کې د ښځې خاوند د ولادتونو ترمنځ واټن سره مخالفت کوي.
کلات خود ما خبرم که وزیر صاحب هم اشاره کردند دست خانان خود ما هم مشکل
لکه څنګه چې وزیر صاحب اشاره وکړه موږ هم په خپل سیمو کې دا ډول ستونزې لرو. د پوهې د کچې کموالی او دودیزو مسایلو د صحي خدماتو په برخه کې ستونزې را جوړې کړې دي. یو شمېر سیمې له صحي خدماتو محروم دي. موږ هڅه کوو چې دې ستونزې ته رسیدګي وشي.
ښاغلی میاخیل همدارنګه له دیني علما وغوښتل تر څو د جمعتونو له لارې په دې اړه خلکو ته د عامه پوهاوي هڅې وکړي. که څه هم په یوه ټولنه کې د وګړو د زده کړې سطحې ته په پام سره د کورني تنظیم پروګرام عملي کول اسانه کار نه بریښي، خو د افغانستان روغتیایي چارواکي وایي چې په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې یوه داسې څېړنه ترسره کړي چې څنګه کولی شي په ټول هیواد کې د زیږون ترمنځ فاصله یا د کورني تنظیم سیستم په بریالیتوب سره عملي کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو هوري. په افغانستان کې یو شمېر مالیه ورکوونکي پر دولت انتقاد کوي چې د ورکړل شوي مالیې په مقابل کې دوی ته لازم خدمات نه دي وړاندې کړي، خو له بلې خوا د امنیتي شورا فرهنګي سلاحکار وایي چې حکومت خلکو ته د یوې افغانۍ په مقابل کې د لسو افغانیو په اندازه خدمات وړاندې کړي، خو بیا هم هڅه کوي چې دغه خدمات ښه کړي. تفصیل د نجیبه زمان په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت په وار وار سره ویلي چې پر عوایدو د مالیه په اخیستو کې ستونزې لري او باید خلک په ټاکلي وخت خپلې مالیه حکومت ته وسپاري، خو خلک وایي چې د ورکړل سوي مالیه په وړاندې ورته حکومت هیڅ ډول خدمتونه نه دي ترسره کړي. دوی ټینګار کوي چې حکومت د مالیاتو د لګولو لپاره ځانګړی پلان نه لري. د یوې خصوصي موسسې کارکوونکی محمد شفیق او دکاندار محمد حسین وایي حکومت لوړه مالیه ورکوي، خو په وړاندې د حکومت له لوري د مالیاتو د لګولو له پلان څخه خبر نه دي.
او د منګه د معاش 10% دولت ته په حیز مالیزي پلان ولري. دولت مشخص دغه تاسو مالیه چې تاسو ورکوي 10% 15% دغه نه منګه دغه کار وکړي.
زمان محمد حسین کټوازه هم په کال کې سلوی زره افغاني مالیه ورکوم. باور به خدای وکړي تر اوسه پورې موږ خوشبینی نه لرلې نه کوم کار ته کړی.
په افغانستان کې حکومت پر خلکو، موسسو او ادارو د مالیاتو د قانون لمخې مالیه وضع کړی ده. د افغانستان د مالیه وزارت هر کال په دریو کټګوریو کې له کوچنیو، منځنیو او لویو مالیه ورکوونکو څخه مالیه اخلي. یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي په نور نړۍ کې خلک په خپله خوښه او په منظمه توګه دولت ته مالیه ورکوي، خو له بده مرغه په افغانستان کې لیوي خو د مالیاتو د ورکړې سیستم ابتدایي دی او ادا کوي چې له بل لوري د مالیه د راټولولو حکومتي کارکوونکي په فساد کې ښکیل دي. دوی وایي مالیه اخیستونکي مامورین هغه کسانو ته چې په سمه توګه مالیات ورکوي ستونزې جوړوي. د پوهنتون استاد سید قیاس سیدی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
بلکې د مالیه راټولونکو فرهنګ داسې دی چې خلک اړباسي او ورته لارې ښي. دومره پیسې مونږ ته راکوي تاسو ته به د مالیه لږه راولو. د مالیه مامورین لکه د غلو په څېر په مارکیټونو ګرځي، دوکانونو کې ناستي، خیاط سره دوی ناستي، مستري سره دوی ناستي، بل سره دوی ناستي او ټوله ورځ دوی دي او معاملې دي.
مالیه یوه جبري تادیه ده چې حکومت یې له خلکو څخه اخلي او په مقابل کې د امنیت، روغتیا، پوهنې، کارموندنې او نورو برخو کې خدمات وړاندې کوي. په افغانستان کې د معاش د قانون پر اساس تر 5000 افغانیو پورې مالیه نسته. له 12500 افغانیو څخه 2%، له 12500 څخه تر 100000 افغانیو پورې 10%، او له 100000 افغانیو څخه له پورته معاش څخه 40% مالیه وضع کیږي. بلخوا د مالیه وزارت وایي چې تیر کال یې له 23000 اصنافو او 1000 کوچنیو شرکتونو، 15000 منځنیو مالیه ورکوونکو او 450 لویو مالیه ورکوونکو څخه 14.3 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. د افغانستان د امنیت شورا فرهنګي سلاکار استاد نجیب منلی بیا وایي حکومت له خلکو کمه مالیه اخلي او په وړاندې خلکو ته ډېر خدمات وړاندې کوي.
هغه خدمتونه چې حکومت ټولنې ته وړاندې کوي عمدتاً د امنیت خدمت دی، پولیس دی، اردو د داشندي، صحت خدمت دی، د معرف خدمت دی، د عدالت خدمت دی. په افغانستان کې موږ مالیه کمه ورکوو مګر خدمات زیات اخلو. یعنی موږ د یوې افغانۍ په مقابل کې تقریبا د لس افغانیو خدمتونه ترلاسه کوو.
د چارو کارپوهان وایي په افغانستان کې د مالیې منظم نظام او څیړنې نسته، نو په ګمرکونو او دولتي ادارو کې د پراخ فساد له امله ډېر عواید شخصي جیبونو ته ځي او دولت له دغه پیسو څخه بې برخه پاتې کیږي چې باید له دغو کسانو سره قانوني چلند وسي.
په همدې سره رسیدو د خبرونې دوهمې نیمایي ته وړاندې ستاسو د ورکوشو ځانو د لټې اونیس پروګرام درته خبرو او د پنړیوالو موضوعاتو کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د وروستیو څرګندونو حال درکو. خو لومړی اوس په سید کمال شاه عارف ته بیا هم وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په فاریاب کې د وسلوال مخالفینو پر ضد روان عملیات مشري دولتي ځواکونه کوي. د بدخشان ولایتي چارواکي په وردج ولسوالۍ کې د دولتي سرتیرو د تسلیمۍ او خوشي کېدو د قضیې تر شا د یوې دسیسې خبر ورکوي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په دهسلا ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوال ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د هرات والي له سلما بند څخه د اوبو اخیستو د پیل خبر ورکوي. د پاکستان پولیس وایي وسلوالو کسانو په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت یو سیمیز کارکوونکی پرون په ډزو وواژه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت، تروریزم او فرقي تشدد د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځني ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه. ناټو وایي د اسلامي دولت او د کوردستان د کارګرانو ګوند پر وسلوالو د ترکیې د هوایي حملو په اړه به سبا سه شنبه بحث وکړي. او د اوکرين سرحدي پولیس وایي یو روسي پولیس یې د مهماتو د یوې ډکې لارۍ موټر سره نیولی دی.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې شته کې غوړې ویل ولې پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې د غراز د افغانستان سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلای او کتل شي. د ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ د لارې صافي او واضح اوریدلی شي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد وایي د دې هیواد اردو له دې کبله چې د پوځي پرسونل له کمښت سره مخامخ و ځینې سیمې له لاسه ورکړي. اسد په دې اړه پرون په ټلویزیوني وینا کې د تروریزم پر ضد د مبارزې پر دوام ټینګار وکړ. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د سوریه ولسمشر بشار الاسد نن ومنله چې په اردو کې د پرسونل د کمښت له کبله ځینې سیمې له لاسه ورکړي، خو ده دا هم وویل چې د هیواد اردو یې د ملت د دفاع توان لري. اسد ژمنه وکړه چې په دې جګړه کې به ګټونکی لور وي. د سوریه ولسمشر بشار الاسد نن په یو تلویزیوني وینا کې وویل چې د هیواد اردو یې د انساني ځواک له کمښت سره مخامخ ده، خو دا مسأله په دې معنا نه ده چې د سقوط په اړه دې خبرې وسی. اسد وویل د ځینو سیمو اوسیدونکو له اردو سره د مرستې په هدف وسلې اخیستي او دا مسأله د جګړې په اړه په تصمیم نیولو کې برخه لري. د جنگي کسانو د کمښت له کبله سوریه د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې پر وفادارو ملیشو اتکا کوي. د سوریه د اردو د پرسونل شمیر په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې له پیله مخکې 350,000 وو او اوس تر 200,000 راکم شوی دی. اسد وویل د هیواد اردو یې له ځینو لومړیتوبونو له کبله اړه سوه چې ځینې سیمې له لاسه ورکړي. د ویل دا اړین و چې بحراني سیمې ځانګړې کړو او په هغه ځای کې خپل حضور قوي کړو. د ویل چې د سوریه د سرتیرو په اړه د دوی اندیشنو دوی اړېستل چې ځینې سیمې پرېږدي. اسد ویل موږ اړ وو چې په ځینو سیمو کې خپلې ژمنې پوره کړو، خو اردو نه کړای سو چې د هیواد په هره نقطه کې دی حضور ولري. اسد د اردو د قوي کولو په مقصد پرون د هغو کسانو لپاره عفو اعلان کړه چې د عسکري له قانونه یې سرغړونه کړې ده او له پوځه وتلي دي. اسد همداراز ویل چې جګړې ته د پای ټکی د دولو لپاره د سیاسي مذاکرات ملاتړ کوي. کدا مسأله د سوریه د اوسنی بحران په حل کې کم رول ولوبوي هم، خو اسد دا هم وویل چې هر اقدام چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره نه وي بې معنی بوي. د سوریه د کورنۍ جګړې له پیله په دغه هیواد کې له 2011 کال راهیسې 310,000 کسان وژل شوي دي.
سلام سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تو دین زیاد تعداد باید چی شوشی؟ واگونی سو خواه مویده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام هر پنځشنبه د افغانستان په وخت په دریو بجو پیلېږي، دوه ساعته دوام کوي، یعنی تر پنځو بجو پورې. پلزینو هغه کورنیو چې په دې وروستیو کې د فراه ولایت د بېلابېلو ولسوالیو څخه بې ځایه شوي دي، تېره ورځ د دې ولایت د کډوالو ریاست لخوا د خوراکي موادو، خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې وویشل شوې. د فراه ولایت د کډوالو چارو ریاست چارواکي وایي چې په راتلونکي کې به پر نورو کورنیو هم دا ډول مرستې وویشي. جزئیات یې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال احمد شاه فطرت په راپورټ کې.
د فراه ولایت د کډبال او بیا راستنېدونکو ریاست لخوا د موسساتو په مرستې سره پر کابو سل بې ځایه شوو کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشل شول. په دغو توکو کې د کور سامان آلات او خوړنیز توکي شامل دي. د فراه ولایت د کډبال او بیا راستنېدونکو چارو ریاست رئیس رحمدین ریګیوال وایي چې دغه مرستې پر هغه بې ځایه شوو کورنیو وویشل شوې چې په دې وروستیو کې د فراه ولایت د لرې پرتو ولسوالیو څخه د ناامنۍ له وجې ښار ته کډه شوي وي.
خلک چې بې جا شوي دي، د خاکسفۍ د بالا بلوک او د باقوا او د جوین څخه او د پښترو د خلکو څخه چې راغلي د مرکز ته او عرضې کړي د مقام ولایت، مقام ولایت وروسته موږ ته راجې کړي دي. او موږ هم دوه دانې ترپال دي او شپږ دانې کمپلونه دي، یو کیټ مکمل د اشپزخانې دی، پکنیک دی، دا غیر غذایی دی چې دفتر د یونسیار توضیح کوي. او مواد غذایی چې درې بوجې غنم، یعنی یو سل پنځوس کیلوګرام سي او یولس کیلوګرام غوړي دي.
لبلې خوا کسان چې دغه توکي ترلاسه کړي هم خوښ دي. دوی وایي چې د جګړې له امله خپل کورونه پرېښې او ژوند یې اوس تریخ شوی دی. د یادونې وړ ده چې یوازې شش کال د فراه ولایت د ناامنه ولسوالیو څخه کابو زر کورنۍ بې ځایه شوي چې د فراه د ښار په بېلابېلو سیمو کې ژوند کوي، او وایي که په سیمو کې امنیت راشي نو بېرته به خپلو کورونو ته ستانه شي.
و امروزل چه په فراه ولایت کې په ځینو بې ځایه شوو کورنیو مرستې وویشل شوې. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت په لارو او کوڅو کې د روږدو کسانو لخوا د ښځو د ځورولو د مخنیوي لپاره پرون یو کمپاین پیل کړ. له دې وزارت چارواکو وویل چې د دوی تازه موندنې ښیي چې تر ډیره په افغانستان کې ښځې په تېره بیا په الکولي مشروباتو د روږدو کسانو لخوا ځورول کیږي. په دې اړه به د یو شمېر کابل ښاریانو څرګندونې واورو.
دا وړ غلط کار ده، بد کار ده، او دا ښه کار نه، غیر اسلامي کار ده. دولت دا د دې مطلب مخنیوی وکړي د خلکو، ځکه چې اسلامي ملک ده، هر سړی خور او مور ناموس لري.
مطلب دا دی چې د جنکۍ بازار کې ګرځي، یک کورنۍ طرف نه حفاظت نشته، پختنه نشته، خپل سره نه بازار کې ګرځي، چې کور طرف نه سنبالوي بازار کې هیڅ خبر نشته، ازر نه ویر کېږي، خپله خرابي ټول خلک خراب دی.
خدا خو هغه علت دی چې یو سړی فامیل نه لري دا کار کولی شي، کور نه لري، خور مور نه لري دا کار کولی شي، او دې سره باید سړی اس کار وکړي چې څه ترته وکړي، یا اس یو کمپاین ولا جوړ کړي چې دې نه باید لاس والی.
ازادي راډیو اوري او اوس هم د ازادي اونیس پروگرام، د ازادي راډیو اونیس پروگرام ساسو د ورکوشو عزیزانو د لټي پروگرام خبرېدو ته چمتو دی.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د ماروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسې خپل پروګرام د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام پیل شو. ګرانو دوستانو، دا د سکل بیا هم دهغو پروګرامونو وخت را ورسید په کومو کې چې تاسو ته یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان پیدا شوی دي سکل لنې کمرغه د ازادي رادیو لاره ډیر کسان پیدا شول او خپل کورونو سره یو ځای شول کېدای شي چې ځینو اوریدونکو د غزمن پروګرامونه نوی اوریدلی او یو ور بیا دغه پروګرام واوري او خپل ورک شوی عزیز یا دوست پیدا کړي نو ډیر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1 یو ورې بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1 همدارس تاسو کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5 تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست محترمو دوستانو په نننی پروګرام کې تاسو ته یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان پیدا شوی دي دا ځکه کېدای شي چې تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرامونه نوی اوریدلی او خپل ورک شوی عزیزان لټوي نو له دې کبله دغه پیغامونه یو ور بیا تاسو خبرو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي نو محترم دوستانو راځي چې دغه پیغامونه واورو په دغه پیغامونو کې یوازې داسې پیغامونه دي چې زینو دوستانو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د زینو ورکو شو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي او یا خو هم داسې تلیفوني پیغامونه دي کوم چې تاسو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی له موږ څخه مو مننه کړې ده چې د تاسو ورک شوی عزیز د ازادي راډیو له لارې نه پیدا شوی راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو
ټول ازادي د رادیو د کارکونکو په مننه سره او یو پتی ډیر خوشاله یم چې دا د افغانستان د ازادیو خلکو د پاره خوشحالم جوړ کړی دی نو پیغام ټول مسلمانانو ورونو ته دا ده چې د زابل په ولایت کې دا شواته کاله به کیږي یو سپینځره یې سړی سرمایي ژر شنې سترګې لري نو خبرې داسې کوي لکه دا د باغران خلک شي کوي یا دا د باغران د خلکو خبرې کوي نو چې دلته داسې څلې ونه حاله هم ده کچیری د دغه یو قریب یو حاجی جماعت ته په دغه شمیره زنګ وي 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
زدم پراده ولایت دبا کلستان دا ولسوال لی زمانم یه اقبال لی دا جی سر بلان دوزوی اما دا قریبان دا نجیب پا وقت دا برک پا وقت دا خلکیان بیر کنم وی ورم از خری تا بیا زود تشتیدم بیا تا پیسوما و زدل تا دا تخار پا ولایت کی اوزای اما دا خبال قریبان و اوحل نلرم کزما دا خواه اول تو غواړی دغه د ازادي راډیو ته دی زنګ ووی زما د ورور نوم باغ دی د بل ورور نوم یې بختیار دی زما نوم اقبال دی د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغل آباد د کلي یم زما دا پیغام ورسوی السلام علیکم عبدالمنان د روزګان ولایت جزاب د ولسوالۍ ازادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دلته د جذاب په ولسوالۍ کې یو سړی دی د طلا محمد په نامه، د ورور نوم یې نادر دی، د بل ورور نوم یې بادر دی. وردګو د ولایت دی، د ملالۍ د غونډۍ که چیرې د دې څوک پوښتنه کوي دا ورونه یا سازي یا سادم داسې کمزوري دي نو په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. د روزګان ولایت د جذاب ولسوالۍ ته 0 4 8 0 3 0 4 5 0 په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. وسلام.
ہلو السلام علیکم نعمت اللہ روزگان نے ولایت دگزہ ولسوالی سے پیغام پیش دم دگزہ کو ولسوالی کی اور نپار دی جلال آباد ولسوالی نے میں نتیجہ نوی رتوی دی ملاوی دی غنڈی طور تعلی پنامہ بھائی اور ڈنگرائی سوائی دی چی سبیا شکالہ سے خدا در پنجہ شکالہ سوری عمر لری بگیت وہ کل کی دگزہ ولسوالی کی دی دا غری خط کو کوالی سے شید دا پارا بانی مصفر دا شمارہ بانی تماس ہوئی سی پراویا در پنجوز درش پیتر سلور 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 پنجوز بارا جرا سیمو دا سوائی ورماری پکو پر آسر وارکو خل کورنی تا وسلام
السلام علیکم زاد رحمان دی غزنی ولایت دیگ لور سوالی خبر کرو مگر جی خان پنامو بانجی یا نفر پیدا کرائی دا چدا ساز یا خراب جی روحانی صاحب
السلام علیکم نجیب اللہ ترخیر خبر کوم دے سبزا دلتا یو رک عزیز دا یا محمد بنام بائندادوام یا جلدام سرکی سمنگ سارا دا او دا حقی مرزم لری او څه کې پدې اړه معلومات غواړي په دغه شمیره دي ماته زنګ وکړي چې پر و نه یو نه ځلو درې شپږ شپږ اخرې اته او بل دا شمیره چې پر وایا اته شپې اته ولس درې سو ځلو راځي اپ سره
ما دا پیغام دی زال برې د علمي ولایت ته د نادادي د سیمه ته ساتره په تماس کې ما د ته والک ته تور کړی هغه څه دی د څنګه کال دی وې زو د نن یې زم محبت د کور ته نه درکه دی ار سره کولای شي چې دغه مریه ته ځان غوي سپر آیا اته اته برشته ته څنګه سو یو تلیش دا زما ټلیفون شماره ده کولای شي دا وکړي ته ځان غوي دا غلک دی د نادالی د درایي د نزدانی و دی خاطر د مکتب و دی خاطر د دکان دی د دکان ته ځان ورسی بس هغه لک دی کیږي وسلام
زختلا نور الدین یم د غزنی ولایت نه کړی ولې دا دلته د غزنی ولایت کې د رپر په نامه باندې یو نفر مستا چې په یو جمعه کې وشي چې دا د کیر کې د هغې سمه ورې ماته د په نمبر باندې زنګ ووږي چې پر واویا لاس پنځه وو پنځه یو مړې بل دا تکرارم صفر وو وو یو صفر دوا پنځه پنځه وو یو مننه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000223481 یو ری بیا وایم 0000223481 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000224211214115
دلتا یو یو نئی دی گونگئی دی پچھے بابن گونگئی دی اورک دی دلتا راغل دی اور ہم جن اورک دی جائے و منشکان جن اورک دا کیا اورور دا در گونگی آوری آو کیا پلار آوری کیا اوبل چوک آوری دا گونگی ہر چوک چی نو ماتا دی پر یہ غلمبار با یہ زنگوی چھتا دا گونگئی پلاسوار کم دو جن سپر و سپر دیا اتا سپر و پاز سلور
سوا سوا
زه محمد قاسم هغه د هلمند ولایت ته نهج سراج څخه زحمت درکوم. ما ته یو سړی چې په نامه د محمد نعیم دی، د رحیم ورور دی، د کلاتی په قوم شمنخیل دی، د اختر محمد اکا زوی دی که د اختر محمد اکا د مسجد دی. مور یې مړه ده، تقریبا دولس کاله دیارلس کاله کېږي چې د خپل کور څخه راغلی دی د کلات څخه. خط یې د څلور فوټ څخه د څلور نیم فوټ پورې دی کې هر څوک دغه زما دغه اوري شناخته یې. نو زما سره دې په دا شمېره تماس ونیسي، 0 0 3 3 3 5 2 1. شمېره یو ځل بیا 0 0 3 3 3 5 2 1. السلام علیکم.
آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ.
سر اکمن ولایت د کجکی د فلسوالی خبرت کوم. روزانا دلته د اصل خان په نامه چې دی ډېر وخت د کوچنوالي څخه عاجزت خلکو یا د ترکستان خلکو خلاصل وي ډېر کوچنی وو. نو د دې اعصابو څه تکلیف هم لري. د ده څه چې موږ پوښتنه وکړو چې کله کوم ځای زما وایي زه د شبرغان کله وایي د میمنې یم. نو دی چې دوی په رنګ په جامه سور لپار دی سترګې شنې دي. نو که د په اصله څوک معلومات غواړي زموږ د ټلیفون شماره دغه ده 0 0 8 3 1 6 9 1 6 9 3 1. د ټلیفون شماره خپل بیا 0 0 8 3 1 6 9 3 1. دا زموږ شماره ده. که دې په هکله څوک معلومات غواړي زموږ د ساحې ټلیفونونه د ورځې کار کوي، د شپې نه کوي. هر څوک چې د پاک معلومات غواړي موږ ته په دغه شماره زنګ ووهي. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. زه د فاریاب په لاره ده کې ساده ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما سره یو نفر دی د 25 کاله تقریبا کېږي او شن به هم شاید چې د شپېتو کال پر شاوخوا وي. دی د یو څه عصابي تکلیف لري او خپل پته نه شي ویلی. دته زما سره مریض دی که د چا خپل یا خپلوان وي نو کولی شي په دې نمبر ما ته زنګ ووهي. 0 0 3 1 1 1 9 0 0 0 3 1 1 1 9. والسلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. درانه اوریدونکو محترم دوستانو، که تاسو دغه پروگرام په ازادي راډیو کې وانورید کېدای شي چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروگرام له سره واوري. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره همدومره. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له 1 د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو سمس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو سمس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
پاپ خوب چې وطن وینم هرش پاپ خوب چې وطن وینم هرش پاپ خوب چې وطن وینم هرش پاپ خوب چې وطن وینم کمن کرے را ترا الو زمان الو زمان الو زمان